افغانستان که د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دی برخه کې د ازادي راډیو ومه ورځ پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره یو سلو لس میلیون ډالر ځانګړي کوي. دې شبکې پرون شنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د خلکو او هغو افغانانو د ملاتړ لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي 20 میلیون ډالر مرسته کوي. د استرالیا د بندنیو چارو وزارت پرون شنبې په یوه اعلامیه کې وویل چې تازه په جنیوا کې د کډوالو په نړیواله غونډه کې ژمنه کړې چې 215 میلیون ډالر مرسته به وکړي چې له دغو پیسو څخه 20 میلیون ډالر افغانانو ته ځانګړي شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی پرون شنبې خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړوونکي پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زلونو یاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو د دې وروستي څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل حل کړي. پاکستان د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلی غوښتي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په پاکستان کې به بریدونو لپاره څرنګه پرمختللې وسلې ترلاسه کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي عثمان جدون د امنیت شورا په علني غونډه کې د انسانانو د غیر قانوني قاچاق او لسپکو او درنو وسلو څخه د ناوړه استفادې په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف جنګیدونکو ډلې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دا ډول تور روسي ډلې د وسلو له قاچاق څخه د خپلو جنګي کسانو د تجهیز لپاره کار اخلي. پاکستان تور پورې کړی چې ټي ټي پي په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور رد کړی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان پرون وویل چې لکتر لګی یو شپې ته کډوال د لیبیا ساحل ته نږدې په یوه بیړۍ کې ډوب شوي دي. دې ادارې له پیښې د ژغورل شوو کسانو په قول ویلي چې بیړۍ کې چې د لیبیا له زوار ښاره روانه شوې وه، د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ اتیا تنه سپاره وو.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو د سید شنواری سلامونه ومني. دا زلوه مورس کی خبرې کې چې چین تر لوتکو هم چټک ټرینونه نراباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لابلا کې دوه پاړه د جنرال سمي سادات سرګندونی یو کال کې د شپږ سو بلوچستان د تریتم کې دوه او د شپې تو نور د وجل کې دوه د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسي او د ملال یوسف زئی نیوکی او نور ډیر څه برا سره وګوري. خو تر هر څه لمړی د تیرې ونی د سیاسي تو دوه موضوعاتو سره ټکی. د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسی جرګې په پخوانی رئیس او د هغه په ځوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوو طالب چارواکو باندې د انجنونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
په دومره لویه کچه غلاوی نړیوال په خپل سترګو لیدل دي او په دې تړاو اندېښنه کوي. زما په نظر هر مفسد د بشري حقوقو ناقص.
پاکستان نه د 500,000 افغان کډوالو جبري اخراج. طالبان وای 200,000 نمرېز مکه ورکو. ملګری ملتونه وای 90% کډوال ک سرپناه پیدا نکړي. خو نړۍ جمع به چلا چل یوسی
جبران را استلی په واځ زور کده دا نه ورا سره کړي مار بچانو رسق نه پاتې کی دو ګور وز ما شای دالته اوس پنځګور کې پاتې د څون د کوټې څخه څون اخواته دی. خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاتې دی. خو دغه جبر ظلم څه ته وای.
د دوهې فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه. د امریکا استازي ویلي طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان خزو بیا امریکا ملامت کړی چې دا وضعیت پرې راوسته دی.
په داسې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په توګه نه هر هغه اسرائیل باندې خو مهمه ده هم دا چې دا هر د چا لپاره په توګه کې اره هغه داسې کس لپاره په توګه چې وګړي په واقعي معنا د افغانو په توګه ځانګړي ټول نور ټول وزګان دا یو پاتو اره داسې کس نه چې وګړي په واقعي معنا د افغانو جوړ نه غوړم لري.
او تر وګد ځن روسته د افغانستان اړوند د بایدن خاموشی ماتونه وای. افغانستان له شاوخوا څارو انګیرنې دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنې رد کړي
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موږ ته ورکړی.
دوهې له توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول پاتې جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، د ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند. دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي.
بیا هم خراغ لست. د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیر ونی په سر او منسکی د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلور مهمو کسانو بندیزونه لګول شوی. د امریکا مالی وزارت وای د پخوانی ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د بګرام او بهرنیو ځواکونو نورو اډو په قراردادونو او همدار از افغان ځواکونو ته د اړتیا او رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وای دغه بندیزونه د رحمانی په ټول کورنۍ د تطبیق وردی زکه د وزارت په وینا د رحمانی کورنۍ د خپل شرکتونو لپاره د فساد پیچلي طرح په لار اچولې وي. دا په داسې حال کې چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپایي ټولنې ورستې او دریو کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې لاوار د مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقوقو ناقضین او مفسدین د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کی چې له عدالت پرته تلپاتې سوله او هوساینه په یو ټولنه کې ناممکن ګڼل کی. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب ځالې دي. له نړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقوقو ناقضینو سره دی د حساب ورکولو په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه لدی ولسی.
او یو شمیر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغو سرګندونو پر وړاندې تند غبرګونونه ښودلي چې وایي د طالبانو ډله داعش سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه ده. امیر عبداللهیان تیره اونۍ وویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوس مهال د داعش او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان داعش نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
دی خبرو ته په خبرګون د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. خاغلی نبیل پر خپل اکسپان زیاته کړي کوتر د کوتر او باز له باز سره بڼې لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکری جلاوالي ته هم باید ونشي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیس دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام له خپل الفاظ او خلوص سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونشي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په خواني سلاکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسنی خوندان چې مجاهدین خلقي بولي د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر بیا دغه سرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې د خلکو تورانون کې معرفي شوی وو خو اوس یې نړۍ ته ثابته کړه چې دوی د هیواد اصلي رغونکي دي. او قطر سیرونی د جګړه ځپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او میرمنو د حقونو اړوند د دوهې نړیوال فورم کوربه. دی کانفرنس د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د خزو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړي او خبرداري ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د خونځې په پرانستلو نشي ادي کېدای. که څه هم طالب چارواکو مخکې ویلو چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د نجونو زده کړې پلمه کړې دي خو اغلی امیری ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دی غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاړې اغلی امیری ویلي طالبان قطن د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغان ښځو او افغان استازو سره له ناستې ډډه کوي. اغه زیاته کړې ده امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداري ورکړه چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقوقو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللې. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام د پوهنې وزارت سرپرستی رنگینی حمیدی په نړیواله ټولنې په راس کې په امریکا کلک نیوکه وکړه چې پوره درې کالې په همدې دوه کې د افغان جمهوریت نظام د استاد جو له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړي او بالاخره د دې په خبره د جمهوریت نظام ستنی یو په یو مات شوی.
مهمه ده هم ده چې دا غږ د چا لخوا راپورته کیږي. ایا دا غږ د داسې کس لخوا راپورته کیږي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو ښځو په ځانګړې توګه ټول نورې ټولې موضوعګانې را یو خواته کړو؟ ایا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغان نجونو له غمه مړې دي؟ او یا هم دا غږ د هغه کسانو لخوا راپورته کیږي چې دوی پخپله په بهر کې میشتي، د دوی ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیاو د پوهنتونونو د ښوونځیو نه برخمن دي، خو هغوی په افغانستان کې دننه اوسېدونکو کسانو لپاره مدرسې غواړي. نو دا هم ډیره مهمه ده، خو په هر صورت موږ ته د دې غږ جګېدل مهم دي. مهمه دا هم ده چې دا غږ د داسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په مؤثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي، نه ده چې په تاوان اوسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې میشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول ګواښ ځواب ته چمتو دي. بایدن داسې مهال یادې څرګندونې کړي چې عین حال کې یو ځانګړي امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوځ مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سمدستي وروسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن څرګندونو تیره اونۍ د افغانستان د سیاست په تړاو نوې ګنګوسې راوپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بهر ځای پر ځای دي تر څو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې له دې هېواده د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هېوادونو کې د امریکا د نظامي ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی، د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي، خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری څرګندونی د افغانستان په حق له د تروریزم د موجودیت او د غوی خطرونه او غربي جهان ته او د غوی هوشدار او یادوی ګڅندنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوی ټول آماده دي، دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوې ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوې کال په شروع کې به ان شاء الله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګری ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي. او له پاکستان په تیرو دوو میاشتو کې په زور د شړل شویو افغانانو شمیر دا ونه له 500 ضرورت نه واوخته، خو دغه یواد اوس غواخ کړي هغه افغانان هم نه پریږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو درون پیټیو. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوی کاروباري افغانان بیرته کول شي چې په ویزه پاکستان ته ستنه شي. بلخوا د پاکستان د کورنۍ چار وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستان 402,000 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکټي همدارز ویلي لستنه هغه افغانان هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وو. بوکټي د دغه لسو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو خبرداري ورکړی چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو و به شړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هر ورځ نږدې 18,000 افغانان چې په وینا یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوي دي.
جبران راستلی په وځ زور کده دانه ورا سره کړي مار بچان ورسک نه پاته کې د ګور وز ما شاید الته اوس پنځګور کې پاته د څون د کوټه څه څون اخواته دی خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاته دی. خدغه جبر ظلم څه ته وای ظلم چی شي دا خدغه ظلم.
او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو پښتني فعال ملال یوسفزئی له نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسنی واکمنۍ سره دی اړیکې نه نورمالي او ټینګار کړي چې د د پاکستان په شمول ټول نړۍ دی دا ثابت کړی چې رښتیا هم د افغان خزو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړی په جوهانسبرګ کې د نیلسن مانډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبان لخوا د خزو پر ازادۍ او محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار کړی چې نړیوال باید جنسیتي تبعیض په رسمیت وپیژني او ټینګار یې داده چې د نړۍ ټول فعالان دې د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزی همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسي باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوني افغانستان کې لزده کړو هم محروميږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ور شاملېدو مخالفه نه وه، خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn what they are banned from going to school.
او په تیره یوه میاشت کې د تاجکستان، اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوالو مخالفانو تودو غونډو پاکستان او سیمې ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوي سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نورو خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړې دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوي څه کول غواړي، خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړې دي. تیره اونۍ د دې انګیرنو یوه برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار رابرسیره کړه او ټینګار کړی چې امریکا طالبانو ته ویلي که ځینې غوښتنې ونه مني نه د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکړي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمېر هیوادونه دي د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوهې د هوکړې سره سم د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښي کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به وکړي.
چې ویل کېږي امریکا په دې شپورځو کې خپل لهجه بدل کړې، د طالبانو په ارتباط په مواقفو کې تبدیلی راغلې او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې هغوی ته ورکړی، وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
هغه له طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته، خو ورسره سم د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پر اکسپاڼه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی بې اسنادو خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې پخوا به یې د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونې کولې، له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامته منع شوی، خو نوموړی اوس په آنلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بین المللي جامعې د مسلسل تاکید او غوښتنو په اساس د دوهې د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول حکومت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، د ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند، دا ټول هغه مسایل دي چې بین المللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي، داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دوه نیم کاله پر تېر شوي دي اوس د عمل جامع په اغوندي. جهانیان رو دې موضوع ته خوشبینه دي، تر ډېره ځایه پر د پردې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي، مقابل طرف ته قناعت ورکړل سوی دي او ورتستي یو تعداد ملاقاتونه، یو تعداد رفت آمدونه په دې حق له جریان لري چې زه دا ویلی سم چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د ISI مشر امریکې ته سفر کړی دي او همدغه ارتباط د دوی سره خبري کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او پخپل افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي او نوي سلنه راستنه شوي کورنۍ له ډیورنډ کرښې دې غاړه خیمو کې شپې تېروي، خو د طالبانو د حکومت یو چارواکي ادعا کړې ده چې دوی به کډوالو ته 200,000 نمرې ځمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کارنې وزارت سرپرست مولوی عطا الله عمری چې د کډوالو د کمیټې مشر کوي وای حکومت پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې زمکه د کډوالو د کورنیو د غړو د شمیر لمخي په بیلابیل ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دانه دی ویلي چې دا زمکه په کوم ولایتونو کې راستنه شوی او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې به څنګه ترسره شي.
پنځه نفوسه پراچی کوشنه کور هغه ته پنځه بسپه تر لاس افراد چې نفوس په کور کې ولري هغه د لپاره لاس بسپه تر لاس چې اضافه په کورنۍ کې هغه د لپاره پنځه لاس بسپه دا ورکول کیږي ملکیتان دا سکونت لپاره هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسرم افغانستان کې مزکه ونه لري.
دا په داسې حال کې چې د اسلامیک ریلیف نړیوال بنسټ سروي ښیي که څه هم ژمی را رسېدلی خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بېکورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي خو د یادې سروې له مخې د همګړۍ له هرو درې استنو شویو کډوالو څخه یو یې خواړه نه لري او د هرو درې استنو شویو کډوالو څخه دوه یې چې شمېر یې 2.5% کیږي د نسناسي د هاضمې اړوند ناروغیو څخه کړیږي. په دې سروې کې ویل شوي ډیرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی و او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. او سم د ټولنیز رسنۍ پاڼي اړو د پخوانی افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمی سادات د ټولنیز رسنۍ ایکسپانډ په یو سپیس مرکه کې دا کړی دی چې راتلونکي کال پورې به TTP او نورې وسله والې ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاد کړی پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالی مرسته ترلاسه کوله اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت TTP ونهشي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او TTP ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغې وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولي چې پاکستانی رسنیو د پاوز د سانسور لامل راپورونه نشي پرې ورکولی.
پاکستان او د TTP جنگ رښتیا دی، دا جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. TTP د پاکستان طالبان دغسې متحد او دغسې افراطي خلک دي لکه دا تس چې اورېدلی دي، یعنی تس به شاید دلیر څخلدلی. ما د TTP سره نږدې کار کړی، زه په امنیت ملي کې وم، موږ روابط ورسره درلودل، ډېر سره کښېنستلی یم. ډېر ظالم خلک دي او ډېر یو جدي تروریستي ډله ده او د دې ظرفیت لري چې پاکستان ته دوامداره چالش پیدا کړي. حتی د دې ظرفیت شته چې په آینده کال کې که چیر طالبان پر دې ډېر جدي بندیز را نه ولي چې د پاکستان بعض ساحې دی ونیسي، د قلب د وزیرستان کې، په چترال کې، په باجوړ کې، بلوچستان پر شاوخوا، د اوسم د پنجګورو، خزدار، دا ساحې ټوله د غنی ولیدی، یا TTP نیولیدی، یا داعش نیولیدی. پاکستان ډېر خاوره د لاسه ورکړې ده په دغه یو کال کې. خو دلته مطبوعات دا شان سره کنټرول دي، ته خپل به پوهېږي.
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د TTP په تړاو د اختلافاتو خبره کړې او زیاته کړې ده چې یوه ډله طالبان غواړي TTP د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي، خو بله ډله چې پاکستان ته راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپه کولو برخه کې د ګواښ په سترګه ګوري، د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي. او سم د ټولنیزو رسنیو بله موضوع، طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ له ډېره وخته روانه کړې تر څو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي. خو په دغه تصفیه د ټیټې کچې د طالبانو نیوکې زیاتې شوې. دوی په یوه ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړې ده چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیه د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي.
بس دا مې همدا سره وځه د تاسو په لومړي چکر راو مالزه د انډیوالانو ته دا ورم رم ور ولم
کوټ آباد کاری صاحب ډیر لایک ہے تاسو راسي دا د سیدا
مجاهد دا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا څو ورځې وړاندې ویلي چې افغانستان کې دا مهال د فساد کچه صفر ته ښکته شوې ده. بل خوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوچانو میرمنو، میندو، خویندو لاریونونه کړي دي چې د دوی د وینا له مخې له کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونو جبرن نادرکه کړي دي. د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې 6 بلوچان وژلي او 600 نه زیاتې مړې او ژوندۍ ورک کړي دي. پدې اړه لاریونو کې یو شمېر مېرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پاوس په غلامۍ تورن کړي دي. په ټولنیزو رسنیو خبرو شوي ویډیوګانو کې یو شمېر بلوچ مېرمنو ویلي په خوا به دوی باور درلود چې رونه به د خویندو ساتندویان وي، خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچان رونه پرته لدی بل اثر نه لري چې خویندې به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي. د پاکستان پاوز د بشري غورزنګون لخوا تورن دی چې تر دې د مې لزګونه زره پښتانه او بلوچان اختطاف کړي دي، په جیلی پولیس مقابلو کې وژلي، د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمن وسلوالو په لاس یې وژلي دي. او که سم تیرونه د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختی بللې وه او طالبان په دې کې ملامتۍ نه خلاص کړي، خو فعالان ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې داغه د ګوند د غړو ناست افشا کړی ده. افغان او ملت پالو فعالانو ادعا کړې چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د تونلارو پالیسۍ او ملاتړ کوي، خو خپل ایلون زده کړو ته ځي، دوی موسیقي ته آزادانه کوي او د خپل نظام له ملاتړ پرته بل خبره لانه شي کولی. او کسان پاکستان تیر ونی د ډیر اسماعیل خان په درابونو کې د پاوس په یو مرکز د ټي ټي پی د یو خنډي بریټ تلفات درې تنه خودلی، خو ټي ټي پی ورپسې سم دواره په ټولنیزو شبکو د بریټ د ځای ویډیو خبره کړې او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعای کړې ده. ټي ټي پی په دغه ویډیو کې دا کړي چې لک تر لګه یو لس پاکستانی نظامیان په یو نیمه دقه کې د نخوښتون کې ټوپک په مرسته وژل دي. د پاکستان د پاوس په وینا دا بریټ پینځو وسلوالو کړو چې د رسنیو د راپورونو لمخې مرګ شو لبکې ډیر شو تنه نوښتې و. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالب خبرې دا دي چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی. تر دې دمه 1500 کیلومتر پر ساعت مزل کوونکي ټرینونه هم لرل، خو اوس داسې ټرینونه جوړی چې یو ساعت کې تر الوتکې هم چټک 1000 کیلومتر واټن وهي. د دې ټرینونو لومړنی کارونه څو میاشتې وړاندې پیل شوي وو، خو لا وخت شته چې انجنیران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې شپږ سوه او یوویشت مایل چټک مزل ته چمتو کړي. د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو ترڅنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیک توان هم ولري. دا مهال د چین، جاپان او هند په شمول اروپا کې تر 400 کیلومترو پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډیر وسایل زیات هوښیار کړي، خو په اړه اندېښنې هم شته. له همدې امله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابت شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي. نور حال په رپورت کې ګوري.
اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درکړی او د نویو معیارونو د ټاکونکو په توګه خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوی مسیر به یو ځای ګامونه اوچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو لړ مقررات سره ومنل. د اروپا کمیسیون د مصنوعي ځیرکتیا د احتمالي خطرونو په اړه د لایحه د 2020 کال د اپریل له میاشتې راپدې خوا ځنډولې وه. د نویو مقرراتو له مخې هر اپلیکیشن او سافټویر چې په مصنوعي ځیرکتیا کار کوي مخکې تر دې چې بازار ته وړاندې شي باید دقیق وارزول شي. که چېرته له دې پریکړې سرغړونه شوې وي، پیرودونکي اروپایي کمیسیون ته راپور ورکولی شي. که سرغړونه ثابت شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي.
او په همدې سره د نن ورځې ومه ورځ رانغاړو. تاسو په لوی خدای سپارم، خو هر جمعه له آزادې راډیو نه خپل ومه ورځ مه هېروئ.
د د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.